السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه نن د زمریات وشتمل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیر تاخیستو یو سلسله ر مکلی زده د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځ په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي یو شمیر افغانان د افغانستان د نن او بهر د ورځ منځي پروت سکات په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخه ونیول شو چې شاه غازی امان الله خان د وخت رنګ بیرغ غیر پاوه تر څنګ کې د خپلواکۍ د بیر تاخیستو یو سلسله ر کال وروسته افغان جونې او خزي د زده کړو او کار حق نه لري داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیر تاخیستو سالار ویل یو بې سواد ملت هیڅ کله خپلواکۍ د حخوا د طالبان حکومت د افغانستان د خپلواکۍ د بیر تاخیستو د یو سلسله رومي کلیزې په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له نړۍ سره د سالم اړیکو په لاره لوټینګار کړی د زمري د 28مې په مناسبت د طالبان حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې دوی د یو خپلواک او مشروع نظام په حیث د سیمې او نړۍ سره د اسلامي شریعت په رڼا کې په سالم اړیکو باور لري او له نورو هم هیله کوي چې داسې پالیسۍ غوره کړي چې د ټولو په خیر او فلاح تمامیږي د طالبانو حکومت داسې مهال خپل نظام مشروع بولي چې پرې نیوکه کېږي واک یې د جګړې لارې نیولی او تر خوا یې له دوو کلونو تېرېدو وروسته لا هم د ټاکنو په اړه هېڅ تګلاره معلومه نه ده د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی په تیره یوه سلیزه کې له افغانستان د درې امپراتوریو ویستل یو ویاړ بولي د جمهوري نظام پر مهال د اسد 28مه په شاندار مراسمو منزل کېده خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو حکومت یې هم هغه ډول د نمانځنې لپاره چمتووالی لري او که نه د اگست 19مه د بشر دوستۍ نړیواله ورځ ده دا ورځ د هغو کسانو په نوم ده چې په بشر دوستانه کړنو بوختي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې د دې ورځ مبارکي هغو کسانو ته ویلي چې د بشري مرستو رسولو په کارونو بوختوي دا ورځ سکال مهمه نه ده د چا لپاره مهمه نه ده چیرته او مهمه نه ده چې څنګه تر شعار لاندې منزل کیږي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا د نورو په ګډون هغه ښځې هم له کار کولو منع شوي چې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په دندو بوختې وي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شاه ظفری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړی دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی کرنډي کرتی رشپا په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی ویلی هغه لري ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده او څه باندې اتمې میاشتې وشوې چې د نجونو پر مخې په هانتورونو دروازې هم تړلې دي او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات ورسره د جمعې پر ورځ وویل چې د پنجاب په جنانواله خار کې قهر وړو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونا او نولس کلیساوي سوځولې دي د چهارشنبې پر ورځ په جنانواله خار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو بریدو کړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي پولیس وایي چې په دې تړاوې دوه عیسویان او یو سل او 28 مسلمانان نیولې دي په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په درې د 200 کلیسا او پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانانی ونسوځوي دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پا پایل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ که څه هم د کراچ څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پایل کو استاد د تاسو له خلې واورو چې گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه ترما تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلو شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وی یا کوم بل مسله وی هغه ته باید خبر ورشي دعوت شي امدا غسی د دوی دعوت په دوه منل شي کور ته ورشي امدا غسی د دوی د مرزه پښتنه کول کچیر د دوی پښتونز کې وی پښتونز کې باید دوی لاس نه وای وشي امدا غسی کچیر د دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ور سره وشي د دوی پښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په خپل ګاونډي باندې درلودلی شي
bale کچیر ښه ګاونډي ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته راولای شي
مخکې لدی چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چې ته خپله ښه همسایه ونوسي مثلا خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلق ته نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابن مونږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو هلته په جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
bale یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتماً اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایګم
سایګم بالکل هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه وي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد سلام په وینا وکي او دې معلومیږي چې همسایګان زموږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا سرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی او همداسې محمد سلام خپل حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي درسو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی په دې باندې مشکوک شي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره واته په میراث کې شریک شي همدې سره خپل معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دی ډیرینه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دی امسایه په چار کې کوي چې بل خرغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیره ښه پښتنه ده کچیر ته مونږ غوړو یو ښه امسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نو دا چې دوی په چارو کې په له حد زیات مثال لاس وهنه وکړو یا مثال ځان بشي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو نو دې څه معلومیږي چې دا خپل د خپل د زره من سره ول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ دوی په چارو کې باید بيزاي له سوهانه و نکړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزې دي مشکلات دي غو حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا دوی په ستونزې مشکل کور سره د حال تور سره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې له سوهانه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خپل نقص ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خاصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څه خبرې میږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتو چې مونږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زمونږ ګاونډیان دي، زمونږ همسایا دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې مونږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زمونږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پایث شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو مونږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باندې شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه ما ته راکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي هم سل پکراور یا وګروی ورکړي. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت دي خرونو د کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دغه ډیر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي. نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په سیمه کې تیر کړي. دا هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینهی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانی ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارون همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاست سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د وزي یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونیلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شی راکه فلانی شی راکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت فلم سے سیم کړی، نه دا چې ورته وای چې مثلا دا خومات او یا دا خراب او، نو دا خپل متاس پر خپل دی کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چاته ډېر دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته راشي چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم دي.
تاسو د هم سایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نا کله بیا دغه رقابتونه البته چې ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا میرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډی، دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښه ده، ستنه پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډېر غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي، خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده، خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تعبیر کړو هغه چې مونږ توانی نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني د دې باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او ازاره زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د دې ستونزو لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مل ریاکشن وخی، یعنی هم سیا زوی مثلا په چپیډه وهی، هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مل وخی، دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتره دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مل وخی، مستقیم د عامه دی هم سیا زوی، یا مثلا هغه مثلا مل وخی، دا خپل مګه وندي دا مثلا مل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی بجنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ یې انعطاف پذیري وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، او خپل ماشومان پوه کړو تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل ستونزې، مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې او ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د ازار لیدلې، یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چیشي خاطر، او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چیرې دغه دې علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چیرې دوی د دې څخه ځي سبا، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي، حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چر لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفتامد و مړ ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل د خپل بختنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي، او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې شته چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، او یادول دي نشو یاد نشي پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بستونز کې هاته د سی وخت شوی نشي همزګان بستونز کې دی پنی مشه دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پورې یو همسایه سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مال خوشاله نه بل دریم نفر و غسر زولان ما تر مخ مثلا ډیر خبر ورته چې دسی و دسی خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مال خوشاله تخریب کې ځل شپه اسکل موږ سره څنګه څنګه ژوند کړي او دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا تر سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چیاست علامه مل او ملګری
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزم د آزادی ملما په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانه اسد سره خبرې کوم پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زه هم په پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي څوک یاسته څه کار کوي
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست زما نوم پیمان اسد ده زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي خو بیا هم کوشش کوم
نه ډېر عالي ده ډېر ښه پښتو خبرې کوي په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري د کوم ځای استه
زما پلار اصلن د زابل ولایت څخه دی د کلات ښار او مور مې د کابل څخه دی
خا ډیر ښه په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته کوایو شوق پیدا کړې او بالاخره دا کار مو وکړ
اصلا فکر مې نه و چې سیاست ته راځم ما په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې
بله او خپل ماستری مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنت کیمی ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډیر نږدې تو به ساس کوي چې زه پر ځای کې پیدا سوې یم چې د چالت لوي سوې نه یم ملت می درس ویل نه دی خو مور پلان می افغانان دي خپل افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته د افغانستان او د دوی خلک او د نور شین ما ته ډیر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
2001 کال
کې وو چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته وو اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد لاغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم او ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اولته کار وکم خو زما مور پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ولا شرایط د شزو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور پلار دعا نه ستې زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو مش باید البته که په کنسول کې په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګو مال ولی افغانان شات فاد
خو کنسول به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبم دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ البته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي البته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی شته هلته د رستورانتونه شته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان شته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسول ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خواخې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 24 22 12